Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د اختر دریم مو مبارک شه ز صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خرغلاست ویم نن سه شنبه ده په د دیرلسوات نویم کال د اسد دوه ویشتمه د 2019 کال د آگست دیرلسمه د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجله همدلته په اوو بجو پیلیږي. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کموالی راغلی، علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې. دا هم اوري چې په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوهمه ورځ په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړې. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د طالبانو دوه مهم قمندانان او څو جنګیالي وژلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغې ادارت کړ چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا سرتیري د اختر په مناسبت طالبانو خوشي کړي دي. او د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملا نقیب الله په نوم دا قمندان په پاتخاب شانه سیمه کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی.
دا هغه شخص و چې په دې ولایت کې د حملاتو په ترسره کېدو کې نه یوازې په دې ولایت کې بلکې په نورو ولایتو کې مهم رول درلود او هغه نن زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ووژل شو.
دفاع وزارت هم دراز وایي افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل مهم قمندان قاري داود او د هغه 15 وسلوال وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وایي د طالبانو دا قمندان پرون مازیګر د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. طالبانو په لوګر او میدان وردګ ولایت کې د خپلو دوه قمندانانو او جنګیالیو د وژل کېدو په اړه باندې تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د طالبانو هغه ادارې رد کړ چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. طالبانو د شنبه په ورځ ویلي دا سرتیري په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي. د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړي. د دغه وزارت خبر پاڼه زیاتوي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ سرتیری نه دی خوشي شوی. په پام کې دا چې خپل هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډونوالو افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاندوی ناصر الدین دریس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل نن او سبا چهارشنبه به د حج د مراسمو وروستۍ ورځې وي او له هغه وروسته هیواد ته د حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیلېږي.
انشاءالله چهارشنبه په ورځ کې رسنۍ پروګرام اجرا کېږي او د عید شریف د شپږم تاریخ د افغانستان د حجاجو لومړني کاروان د افغانستان خواته روان شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معلوماتو له مخې سږکال د حج په مراسمو کې په ګډونوالو څه باندې 2 میلیونه خلکو کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان هم شامل دي. د هند امنیتي ځواکونو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي څو د جمو او کشمیر په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. پرون په سوره هغه سیمه کې چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره وشوه سلګونه کسان له لمانځه وروسته واټونو ته ووتل خو چارواکو لارې پرې بندې کړي او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. د هند کورونې چارو وزارت وایي د دوشمې پر ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو خو په سرینګر کې د جامع مسجد په ګډون چې د 1.5 میلیونه کسانو لپاره ځای لري ډیر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته ویل شوي وو چې د لمانځه لپاره د خپلو سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ سي. په کشمیر کې کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې په کورواکي یو لړ محدودیتونه وضع کړل. د هند حکومت په نوي اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په امریکا کې د قانوني کډوالو پر وړاندې نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. د دغو محدودیتونو لمخې هغو کسانو ته چې تابعیت نه لري او خای د حکومت مرستې ته اړتیا ولري، ویزه او د دایمي استوګنې اسناد یا گرین کارت نه ورکول کیږي. د امریکا فدرال قوانین مخکې هم له هغو کسانو څخه چې په دغه هیواد کې د دایمي استوګنې او قانوني اسناد ترلاسه کولو هڅه کوي، غواړي چې ثابته کړي چې دوی به د امریکا پر اوګو بار نه وي او له حکومت ته به وړیا روغتیایي خدمات، د استوګنې ځای، ډوډۍ او مالی مرستې نه غواړي. نویو محدودیتونو ته چې پرون د اگست په 12مه اعلان شول، د همدې اصولو د تعریف او وضاحت په نظر کتل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي د دغه اقدام هدف پر ځان بسیاینې ته د خلکو هڅول او د اړو امریکایانو د ټولنیزو خوندیتوب یقیني کول دي. تمه ده دا پلان د اکتوبر له 15مې وروسته په عمل کې پلی شي. د امریکا د کډوالو ملي حقوقي مرکز چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي او دا محدودیتونه له تبعیض ډک، بیرحمانه او غیر قانوني بولی، ژمنه کړې چې د دغه لایحې مخه به ونیسیم. او د روسیې د اټومي چارو د هغو 15 پوهانو مړی پرون دوشنبه خاورو ته وسپارل شول چې د توغندیو په یو دزګه کې د یوې چاودنې له کبله وژل شوی وو. دا چاودنه د پنځمې پر ورځ د اټومي انرژي د یوه نوي انجن د ازمویلو پر مهال وشوه. 15 واړه پوهان په ساروف ښار کې چې د پلازمېنې ماسکو د ختیځ په 315 کیلومتره کې پروت او د روسیې د اټومي وسلو د پروګرام مرکز دی، خاورو ته وسپارل شول او د ښخولو په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د روسیې د اټومي انرژي دولتي ادارې روس اټوم تایید کړی چې په دې چاودنه کې درې نور مهم کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي ویل چاودنې وروسته د 30 دقیقو لپاره اټومي تشعشعات هم شوي دي، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي کوم صحیح ګواښ نه دی پېښ کړی. د روسیې دفاع وزارت ټینګار کوي چې دغه شی نه دی خبرې شوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی طالبانو د اختر په ورځ کې اوربند نه دی اعلان کړی او که امنیتي پیښې کمې دي، علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړي.
داس چې ویل کیږي چې ګویا طالبانو د اختر په ورځو کې غیر مستقیم اوربند اعلان کړی، د اساس نه لري. دښمن هم ورا کوښښ کړی چې ملکی کسان په نښه کړي.
د طالبانو د ډلې مشر مولا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې د خلکو مسؤلیت په پام کې ونیسي. په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوهمه ورځ په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړې. دا مو د سیمې او نړۍ مهم راپور دی. د ژوند رنګونه به هم درته خپور کړو. یو دوکاندار چې د اختر په ورځ دوکان خلاص دی، له ازادي راډیو سره غږېدلی.
ډیزاین او دغه جوړو انډیا کالي مزه خلک خوښي، نو په دې خاطر موږ هغه استعمالو او پاکستاني استعمالو.
دغه سپام ورځو کې نه اغوستل کې ډیره فیشنی دي.
او نو فیشنی دی اوس لکه واده جوړی دی، لکه واده کې اغوستل کېږي لکه.
بیا هم خرغلی د اختر دریمه ورځ مو بیا هم مبارک. رازو د پروګرام لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونا چار وزارت وی طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند نه دی اعلان کړی او که په وروستیو څو ورځو کې په جګړو کې کمواله راغلی وي، نو علت یې دا دی چې افغان ځواکونو د طالبانو حمله شنډې کړي. د کورونا چار وزارت په عین حال کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړي چې وایي د افغان ځواکونو یو شمېر اسیر سرتیري د اختر په ویاړ خوشي کړي دي. د طالبانو د ډلې مشر مولا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې د خلکو مسؤلیت په پام کې ونیسي. دوی همدار از ویلی و چې شپږ اویا اسیر افغان سرتیری په بیلابیل ولایتونو کې له بنده خوشی کړی دي. احمد تکلا او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د اختر په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په ډیری برخو کې لوی نښتې نه دي شوي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبانو د اختر په ویاړ غیر رسمي اوربند اعلان کړی دی. طالبانو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې سلګونه ملکي وګړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیري مړه او ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وی د لوی اختر د دوه لومړی ورځو خ امنیت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د هڅو نتیجه ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د لوی اختر تر پایه او له هغه وروسته د هیواد د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي.
داس چې ویل کیږي چې ګویا طالبان د اختر په ورځو کې غیر مستقیم ور باندې اعلان کړی د اساس نه لري دښمن هم ورا کوخه کړی چې ملکی کسان پنهخه کې په ځنګړی توګه په دې ورځو کې هم دوی د څو تروریستي او وحشي حملو پلان درلود چې خوشبختانه زموږ ځنګړو ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات وکولای شول چې د ټولو تهدیداتو مخه ونیسي. موږ تاسو ته د تاثیر د افغانستان خلکو ته هم دغه دی چې په دې مبارک ورځو کې به امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات د ټولو امکاناتونه په استفادې سره د دښمن د ټولو شومو پلانونه مخه نیسي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د هیواد امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو دیارلس هڅې شنډې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو جلا خبر پانه کې د طالبانو هغه ادعا هم رد کړه چې وایي د اختر په مناسبت د افغان ځواکونو شپږاویا تنه اسیر سرتیري خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په خپله خبر پانه کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې ده چې د شنبه په ورځ خپور کړ او په هغه کې ویلي چې دا سرتیري په کندوز، روزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پانه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشي شوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر شوي افغان پوځیان خوشي کړي نو باید لست او نمونه یې خلکو ته وښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږک نیولای دی. دولس شپږ نیم منځنۍ صفحه ایفم سلا شرف پنځه باندې خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې همدارنګ په ویب سایټ باندې مهم پته د ازادي راډیو ډاټ کام کې انټرنیټ لري کولای شي په ژوندۍ توګه زموږ خبرونه یالتم واوري. اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو تبصرو ته مرالی بشیر دغه مطبوعات کتلي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي. ویل کیږي د طالبانو تضمین به هم پکې شامل وي چې افغانستان به یو ځل بیا د افراطیانو په مرکز نه بدلیږي. په مقاله کې راغلي چې په هر حال په دغه هیواد کې د القاعده او داعش ډلې څنګه هم فعال دي. ورځپاڼې لیکلي طالبان شاوخوا هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کوي او عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي هدف ګرځي. خو د ورځپاڼې په وینا په وژل سوي کې ډیری ملکیان وي. په مقاله کې راغلي چې اوربند او دا چې طالبان به د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي هم به په احتمالي توافق لیک کې شامل وي. د ډلې تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده او حکومت یې د امریکا لاسپوڅي بللی دی. ورځپاڼې لیکلي طالبانو شاوخوا د نیم افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په 2000 لومړي کال کې د دوی د 15 کلن حکومت د ړنګېدو وروسته په تر ټولو پیاوړي وضعیت کې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو پرته له دې چې نتیجه یې په رسمي توګه اعلان سي د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د دوه خبرو پای تر رسیدو په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو نتیجه ډیره مهمه ده او باید د جګړې د ختمېدو لامل سي. د سولې د هڅو پر مهال په افغانستان کې جګړه دوام لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کوچنیان د دې جګړې د تلفاتو درېیمه برخه دي. ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې تیر کال یې 960 وژل سوي او 1200 ټپیان سوي کوچنیان ثبت کړي دي. ګارډین د یو شمېر کوچنیانو عکسونه خپاره کړي چې په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ژوند کوي. ورځپاڼې د خوست اوسېدونکي شپږکلن اسد له قوله لیکلي کله چې ماخوستن د هلیکوپتر غږ اوري بیریږي. اسد ویلی دی چې د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر یې ټوپک زده کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه شپاړس کلنه راضیه د هلمند ولایت اوسېدونکې ده او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دوه ورونه او یوه خور وژل سوي او په خپله ټپي سوې ده. ورځپاڼې لیکلي راضیه چې اوس په یوه روغتون کې بستر ده، خپل کور ته له تګه بیریږي ځکه د دې په وینا هلته ډیری وختونه جګړه وي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورئ. د ازادي رادیو پروګرامونه هر اونۍ د سهار لو پیلېږي، د ماښام تر وو خبرونه کوي، بیا د ماښام لو د سهار تر وو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه تاسو ته خبريږي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې له کابل راغلی دی، خاطر پردې څنګه راپور جوړ کړی دی. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ذاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهال افغان حکومت د دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي تر اوم پړاو خبرو کې کومه ښکاره پایله نه وه ترلاسه شوې، خو هیله ده چې د اتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ پاڼه لیکلي اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلي او د نورو ګامونو لپاره لازم مشورو ته اړتیا ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د اتم پړاو خبرې چې د اګست له درېمه پیل شوې وي پای ته ورسیدلي، او هغه لیکلي دي چې د بیرته واشنگتن ته روان دي څو په نورو پړاوونو باندې خبرې وکړي. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې پاړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پای ته ورسېدې. د اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوې وو، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد دوشمبه په ورځ پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللي. په قطر کې د افغان سولې پاړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د دوشمبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: صدیقی هم دا شانوی تر دا محل چې مذاکرات شوی ښکارا پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو په کې د پرمختګونو تر څنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخی منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې ناهیلی دی، خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د ویزا هغه پروسې ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوې دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غني تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کیږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کیږي. د خبر افغانان دی وی تلپاتی او بایزت سول پر د هر لور لوخه د هڅو هر کله کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په خپل اختریس پیغام کې ویل چې د سول مذاکرات بیل قید او شرط او سول په قید او شرط سره ده. هغه ویل سول راتلونکو د خټینګار وکړ دا سول چې د افغانستان مطلق اکثریت وغوړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو کندز ته له کندز زموږ خبريال اجمل په بخښنه بخانی سره لکوند زاد مخ خبريال اجمل اریان خپل ریپورت کې ویلي دي چې په دغه ولایت کې سکهال د غنمو حاصلات 10% زیات شوی دي. د کندوز د اوبو لګونی کارني او مالداري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کندوز د خوراکي غنمو لاړخه ځان بسیني تر رسیدلې او اند هیواد نور ولایتونو ته هم غنم صادرول شي. اجمل اریان ته بغوښو
په کندز کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه ووریدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نورالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنم ډېر ښه غنم شوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم شوي دي. دهقانان چې دي ډېر ستونزو سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي 1600 روپۍ من دي، او بل خوانه کوټ قیمته ده، دوی په دې ستونزو کې دچار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل:
غنم حاصله سږکال ډېر ښه حاصل ده، ښه غنم ښه ډېر دي، خو نرخ نه لري، نه کوټ قیمته ده، یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو. د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړې ترڅو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښه ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسینه ته رسېدلی، او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم او فیصابق ما از ولایت کندوز تامین کردیم.
دی خاغلی نافذ په وینا چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره پر دې چې په خپله کندوز کې هم مصرفیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنګان، سرپل، جوزجان او د غرز نورو ولایتونو ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتار آبي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده. د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالداري بوخت دي، چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کشمیر کې د اعتراضونو له پراخېدو وروسته هندي چارواکو پرون د اختر په دوهمه ورځ په سیمه کې د تګ راتګ مهمې لارې بندې کړې. هندي چارواکو همداراز په جوماتونو او نورو ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی دی. که څه هم له دې سیمې د نښتو او جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هند کورنۍ چارو وزارت وایي اعتراض کوونکو هندي سرتیري په ډبرو ویشتلي دي. احمد تکلاو په دې اړه نور جزئیات.
د هند امنیتی ځواکونو پرون د اختر په دوهمه ورځ د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړې، څو د جمو او کشمیر د سیمې په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې پر وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي یې مسلمانان دي، کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې حکومت د دې لانجمنې سیمې پر کورواکۍ یو لړ محدودیتونه ولګول. د هند حکومت په نویو اقداماتو کې د هغو خلکو لپاره چې د کشمیر اوسیدونکي نه دي، د جایدادونو د پلور او پیر محدودیت او ځینې نور تدابیر شامل دي. پرون سلګونه کسان په سوره نومې سیمه کې، هلته چې د جمعې په ورځ لویه مظاهره شوې وه، له لمانځه وروسته واټونو ته راووتل، خو چارواکو لارې پرې بندې کړې او په نتیجه کې د دوی مظاهره په سیمه کې دننه محدوده پاتې شوه. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې 13 کلنې معترضې آصفې له قوله لیکي چې نوموړی وایي: موږ نه د هند او نه د پاکستان تر ولکې لاندې ژوند غواړو، بلکې موږ آزادي غواړو. راپور زیاتوي چې اعتراض کوونکو د هند پر ضد او ځینو نورو یې د پاکستان په پلوي شعارونه ورکول. عیني شاهدان وایي چې په ځینو ځایونو کې اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په تیږو وویشتل. د هند کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې تایید کړه چې سرتیری یې په تیږو ویشتل شوي، خو وایي کچه یې ډېره لویه نه وه. په بیان کې راغلي دي چې د تروریستانو وسلوالو ډلو او د عامه نظم او سولې د اخلالونکو احتمالي فعالیت ته په پام سره د سرنګر په حساسو سیمو کې د لویو غونډو پر جوړولو محدودیت لګول شوی دی. د هند کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ خلک په زیات شمیر په جمعتونو کې راټول شوي وو، خو په سرنګر کې د جامع مسجد په ګډون چې 10,000 کسان پکې راټولېدای شي ډېر لوی جمعتونه بند وو او خلکو ته وویل شول چې د منځل لپاره د خپل سیمو کوچنیو جمعتونو ته ولاړ شي. همدارس لدریس او زیات سیاسي مشران او مدني فعالان په بیلابیلو بڼو د هند حکومت په توقيف کې پاتې دي. په کشمیر کې لڅباندې یوې اونۍ راهیسې مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته، نو ځکه په تیرو څو ورځو کې له سرنګر پرته د کشمیر له نورو سیمو څخه بې پرې خبرونه نه راوځي.
د لاندو خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر کې د طالبانو د یو مهم قومندان مولا نقیب الله د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي مولا نقیب الله په نوم د طالبانو دغه قومندان د هیواد په کچه په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل و. همداراز دفاع وزارت ویلي په میدان وردګو کې هم د طالبانو یو بل مهم قومندان قاري داود له 50 وسلوالو سره وژل شوی. طالبانو د خپلو دغو دوو قومندانانو او جنګیالیو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د طالبانو هغه ادارې کړ چې وایي د افغان ځوکونو شپږوی اسیر ترتیری د اختر په مناسبت خوشی کړی دي. طالبانو د شنبه پر ورځ ویلي په کندوز، اورزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې د افغان ځوکونو شپږوی اسیر ترتیری د خپل زندانونو خوشی کړی دي. په پام کې چې خپل هیواد د حج په مراسمو کې د ګډونوالو افغان حاجیانو د سنیدو لړۍ د جمعې پر ورځ پیل شي. د هند امنیتي چارواکو د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې لوی لارې بندې کړي چې د جموا او کشمیر په اړه د حکومت د وروستۍ پریکړې په وړاندې د پراخو اعتراضونو مخه ونیسي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې په امریکا کې د قانوني کډوالو پر وړاندې نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. د دې محدودیتونو لمخې هغو کسانو ته چې تابعیت نه لري او ښایي د حکومتونو د حکومت مرستې ته اړتیا ولري ویزې او د دایمي استوګنې اسناد یا ګرین کارت نه ورکول کیږي. او د روسیې د اټومي چارو د هغو 50 پوهانو مړي پرون دوشنبه خاورو ته وسپارل شول چې د توغندیو په یو دستګاه کې د یوې چاودنې له کبله وژل شوي وو. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی وو او لنډ خبرونه مو اوریدل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو.com